السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار لس بجې دي نن د زیارت ورځ او د اپریل 13 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم خو روان یو سات کې د په پاکستان کې د سیلابونو او د بارانونو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکو او نیس پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث هم درو اوریدل یې مهي روي کولمړې ورزو د دې سات خبرونه په خیبر پختونخوا کې په وروستیو بارانونو سیلابونو کې د مړو شمیر 3 ته رسیدلې. نن مازیګر د پارلمان ګډه غونډه رابلل شوې ده او د برتانی د بارانو چارو وزیر ویلي اسرائیل به د ایران د حملې د ځواب ورکولو په اړه فیصله دروانیونه په پای کې کوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د قدرتي افتونو پر وړاندې د نظم اداري ان ډي ام اي د خیبر پختونخوا څنګ نن د اپریل 13 په ایکس پاڼه ورکړي چې په خیبر پختونخوا کې د بارانونو سیلابونو لوجې د مړو شمیر 3 ته رسیدلې دي. د صوبې په مختلفو سیمو کې د کورونو د چتونو راپریوتو په پیښو کې شپږ سلويخ کسان ژوبل شوي هم دي. د دغه ادارې تر مخه په وژل شوو کې 15 ماشومان هم شامل دي. د ادارې په وینا په مختلفو ضلعو کې د دیوالونو او د کوټو چتونو راپریوتو 1902 پیښې رپورټ شوي دي چې پکې 3 شپږ کورونو ته په مکمله توګه او څه باندې 1400 کورونو ته په جزوي توګه زیانونه رسیدلي دي. د 400 ضلع یو کروندګر غلام فرید تېره ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې سیلابونو یې ټول فصل هم وړی دي.
داس لږ جیره په پټې دي نو پکې غنې ټول غنم پکې شپږ جیره بودا پکې تبو برباد شو او دا لږ واړه غنیم دی په غنو کې غنیم نو دینه مو خو هیڅ نه جوړیږي مدا خو بیا دا پاره بکرونه ولا کوټ غواړي بیا دا پاره.
د اپریل 12 راهیسې په سختو ورختونو او سیلابونو کې ځاني او مالی زیانونه په خیبر بر او کوز ادیر بر او کوز چترال سواد باجوړ شانګله ملکن ماسهرا مومندو کرک ټانک مردان پېښور چارسده نوخار بونیر هنګو بټګرام بنو شمالي او جنوبي وزیرستان او رگزیو کوات او ډیرسمل خان کې اوختی دي. بلخوا په بلوچستان صوبه کې د سیلابي بارانونو لوجې 8 کسان په مختلفو پېښو کې مړ شوي دي. هلته د سلويختو زیات کورونه په مکمله غړنګ شېبدي. د دې ترڅنګ په پنجاب او سین صوبو کې هم د بارانونو پر مهال په بلابلو پیښو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله او مالی زیانونه اوښتي دي. نن مازیګر د پارلمان ګډه غونډه رابلل شوې ده. دغه غونډې ته به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وینا کوي. په غونډه کې به د څلورو واڼو صوبو اعلی وزیران ګورنران د هغه هیواد مشر قاضي یا چیف جسټس او پوځي مشران ګډون کوي. ځینې پاکستانی رسنۍ لیکي چې په غونډه کې به په هغه هیواد کې د وروستیو بارانونو سیلابونو لوبجې پر رسیدلو توانونو امنیتي صورتحال او پر اقتصاد هم خبرې کیږي. تمه ده د پارلمان پر نننۍ غونډه کې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ د فی حکومت په کارکړدګۍ او ځینو نورو مهمو مسلو هم خبري وشي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې د تیرو 15 ورځو ورختونو او سیلابونو لکبل د مړو شو کسانو شمیر شاوخوا او یو ته رسیدلی دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د وزارت بیان جانان سایک پروند د اپریل پر 18 ویلي چې په دغه ورختونو او سیلابونو کې 50 کسان ټپیان شوي هم دي. فرانس پریس خبري اجانس د سایک په حواله ویلي چې په سیلابونو کې شپږ سوه کورونه او 95,000 هکټرا کرنیز زمکه ته زیات تاوانونه رسیدلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا هم روانونه د سیلابونو لکبل پر وخت مرګ ژوبله او زیانونو اندېښنه خوندلې ده. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کیمرون پرون د اپریل پر 18 ویلي چې د روانیونه په پای کې به اسرائیل د ایران لخوا د ډرون او میزایلي حملې د ځواب ورکولو په اړه فیصله کوي. بلخوا ایران خبرداري ورکړي که پر دوی یو وړه حمله هم ترسره شوه نو سخت او لوی ځواب به ورکوي. اسرائیل د ایران د بېساري برید د ځواب ورکولو ژمنه خوندلې خو په دغه اړه یې څه نه دي ویلي چې دغه ځواب به کله او څنګه ورکوي. د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدنې وروسته په بیت المقدس کې خبريالانو ته خپل وینا کې ډیوډ کیمرون وویل د هلته د ایران د حملې وروسته له اسرائیل سره د خپل یووالي خوندلو لپاره ورغلي دي. او بل خبردار چې د پاکستان او نیوزیلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د 15 اوریزه میچونو لړۍ نن د اپریل 13 پیلېږي. ټاکل شوی چې د دې سیریز لومړی لوبه نن د پیښور پر وخت ماخام 9:30 بجې په راولپنډي میدان کې وشي. دا خبرونه تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه موران دی په خبرونو کې باورید نن مازیګر د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پارلمان ګډه غونډه را بلل ده. د غونډې ته به آصف علي زرداري وینا هم کوي. په دې ګډ اجلاس کې بعد هغه هیواد د نوي وفاقي حکومت پر کارکردګي او ځینو نورو مهمو مسلو هم بحث کیږي. دا مهال موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید د ټلیفون په لیکه دی. ګوهر مسید، تاسو ستریم شي وایم او په دې اړه څه معلومات لري؟
ډېره مننه. بالکل، دا نن د پارلمان ګډه غونډه چې په هغې کې به قومي اسمبلۍ او د سینټ غړي راځي او ولسمشر آصف علي زرداري به په خصوصي توګه باندې دواړو پارلمانو ته سینټ او د قومي اسمبلۍ په یو ځای باندې به ناست وي او دې غونډې ته به د وینا کوي. په دې وینا کې بنیادي چې کوم خبره ده، هغه د ولسمشر آصف علي زرداري خطاب دی، تقریر دی، وینه دا چې هغه به کوي، خو په دې به چې کوم زیات زور ورکول دي، موجوده چې کوم د پاکستان حالات روان دي او خاص کر چې د نوې حکومت جوړ شوې دي، د حکومت پاکستان کوم طرف ته روان کړي دي، په دې سيزونه به آصف علي زرداري خبره کوي. سرچینې دا خبره کوي چې د موجوده چې کوم د پاکستان د ترخګري حالات دي او چې کوم په ملک کې د ترخی منصوبې روان دي، په دې باندې به هم آصف علي زرداري خبره کوي. او د دې سره سره د پاکستان دا روایت پاتې شوې دي چې کله هم داسې د ګډه غونډه کیږي نو پاتې کې اپوزیشن چې دی، اپوزیشن ګوندونه چې دی، هغه په بل طرف باندې د سخت اپوزیشن د احتجاج هم تیاریاں کوي. او په دې سلسله کې باندې دا غونډه کیږي، غونډې ته اپ حکومتي چې کوم جماعتونه دي هغه ګوندونه دي، هغه خپل خپل ممبرانو ته دا وینا کړې ده چې تاسو په ګڼ شمیر باندې راشي چې دا غونډه په کلکا او په غټه توګه باندې وشي.
ډیر مننه ګوهر مسید پر روانو خبرونو کې به هم لتا سونه په دې اړه معلومات اخلو. او کور مودان
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، او څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې باورې د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د باران دویمه لړۍ د تیر ورځ راهیسې پیل شوې ده، کوم چې په چارواکو په خبره سبا هم روانه وي، چې لامل یې د بلوچستان په ساحلي ښار ګوادر کې یو ځل بیا سیلابي اوبه په کورونو نه نوتې دي، بلکې د صوبې په ډیرو برخو کې سړکونه او پلونه هم اغېزمن کړي دي. د بلوچستان د حکومت په خبره چې د اوسني باران لامل په صوبې کې نه ځه مرګ جوړ بلاوختي، بلکې ډیرو کورونو ته هم زیانونه رسولي دي. په دې اړه ورستي معلومات د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
په کوټو د صبح په نور برخ کې د باران دویمه لړۍ د اپریل د ولسم نیټ څخه یو ځل بیا پیل شوې ده، کوم چې د چارواکو په خبره د اپریل تر 19 نیټ پورې به روانه وي. په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویان شاید رند ویلې دي چې صوبایي حکومت د بارانو له امله د رامست سوي وزي د مخنیوي په خاطر بیلابیل ګامونه و پورته کولو ته چمتو دي. د نوموړ لخوا د اپریل په ولسم نیټه په خبر سوي یو بیان کې ویل شوي دي چې تر اوسه د صبح په بیلابیلو برخو کې د اسماني بجلی یا برېښنا د رالوېدو او د کورو د نړېدو له امله اته کسان مړه او نه نور زخمیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د یو سل 50 څخه شاوخوا کورو ته زیان اوښتي او په هغه کې 40 کورونه مخ له وران شوي او د وسېدو قابل نه دي پاتې شوي. دغه ډول د بلوچستان په پښین نوشکي بولان مستونګ او کل عبدالله کې و ځینو سړکانو ته هم زیان رسېدلی دی چې له امله د خلکو تګ راتک تر اغېز لاندې راغلی دی. او د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ نور هم زیات شوی دی. خو د چارواکو په خبره چې د صوبې پر غټ سړکانو د ټرافیک د رواني په خاطر اچي ګړندې کړې دي. هلته د بلوچستان په ساحلي ښار ګوادر کې یو ځل بیا د باران وروسته سیلابي اوبه په کورو کې درېدلې دي، چې له امله د ګوادر ځینې برخې تر اوسه په اوبو کې ډوبې دي. دغه ډول د تیز باران او باد له امله د بجلی کمبې هم نړېدلې دي. د ګوادر څخه د صوبایي اسمبلی غړي او د اکدو تحریک مشر مولانا ایدویت رحمان راته وویل چې د ګوادر په ګډون د مکران ډیویژن زیاتره برخې تر اغیز لاندې راغلې دي. دلته د اوبو د ایستلو انتظام نشته، خو د ګوادر چې د سی پیک لپاره دغه ډول مشهور سو لکه چې پر تندي خال خونن ګوادر په دویم وار ډوب سوی دی. که څه هم ډېرې پیسې او شتمنۍ دلته مصرف سوي دي، خو بیا هم په کور کې پنځه یا شپږ فوټه اوبه ولاړې دي. لاکن په کوټه کې د ناوړه وضع د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای صوبایي مشر فیصل خان وایي چې د تیر وار په مقابل کې اوس حالات لږ ښه سوي دي. د نوموړي په خبره چې د ګوادر ستونزه دا ده چې هلته د اوبو د ایستلو هیڅ نظام نشته، هغه کاروان دي خو تر اوسه وسرته نه دی رسېدلی او حکومت په دې هڅه کې دی چې دا کار ژر تر ژره وسرته ورسوي چې خلک د دا مشکل څخه وباسي.
د اوبو لار نشته چې اوبو راشي وځي. دا چې دې والا کوم دغه کټی دي، نو اگر زور لار وخت باندې وتی دي ورته مات کړی اوس لار نه دی ورکړی، نو نشته اوبه وځي.
هغه تا چې تیر وار مشینري و دغه و دغه پمپینګ
نه ته موجود دی ګرځ دې چې د سیټر پروت یو هرڅه هغه مسله نه دی. مسله دا ده چې د اوبو لار
د پی ڈی ایم ای د چارواک په خبره چې د باران وروسته د ګوادر د هغه برخو څخه د مشینانو د لارې د اوبو د ایستلو کار پیل کړی دی چیرې چې اوبه درېدلې وې. دا ډول په هرنایي کې د ریلوی یا اورګاډي پټلۍ یوه برخه اوبه وړې ده، چې له امله د چارواکو په خبره یو ځل بیا د سیبی او ارنایي ترمنځ د اورګاډي تګ راتګ بند سوی دی. او په نوشکې کې هم اوبو د اورګاډي و بل پټړۍ وړې ده. هلته د پښین د بند خوشدل خان د لوی نالې د پرکېدو او د ډب کراس پل د اختر په څلورم ورځ سیلابي اوبو وړې وو، چې له امله د تیری وې اونۍ څخه د ضلع یوه لویه برخه بیا په خاصه توګه برشور توبه کاکړي او لوی بند د سړک د لارې د کوټ سره تړون شلېدلی دی. په دې اړه د ډب خانځي اوسېدونکي محمود راته وویل
بند خپل نقشه سره د برتانیې د وختو چې د بند خپلې اوبه وې د برشور ترمکار راتلی تورمرغه پر ډب راتله. دا وخت برشور هم پر ډب را روان، تورمرغه هم پر ډب را روانه. دا دون اوبه نه دي، دا هر کال معمولي باران شو دون اوبه برالي پر دا درو مندو سره نیمای وي تاوان نه کوي. دا وخت اوبه ګرته په دا ډب پر ماندره روانې دي، پر هغه مندو باندې ځنه هلته قبضهګر ورته دګي دي، ګرد مځکه قبضه کړي دي، مندونه را تنګ کړي دي، ګرد د ډب په خار اړو. دا وخت ګوره دا نشنه لا وی روډ دي، ګوره د دې بخیل کښلې دي تر هغه تر مرغې پورې. نو په کار دي چې الله کم راسي دا هغه چلنام برابر هغه اوبه پر درې چلنه ګردي مسلې باز.
خود پښین ډیپټی کمشنر جمعداد مندوخیل ویلی دی چې د ډب څخه د سیلابي اوبو مخ د اړولو په خاطر په میان خانځي کې کار پیل کړی دی او ډیر ژر به یو ځل بیا د اوبو رخ د بند خوشتر خان په لور وتړي. بلخوا د بلوچستان څخه توري وریځې و سیند ته داخله سوي دي، چې له امله به د موسم ښوونکو د تر په خبره د نن څخه په کراچي او نورو غټ ښارو کې بارانونه پیل سي، چې له امله د سیند حکومت په کراچي کې د څناوړي وضع د مخنیوي په خاطر انتظامی مامورین چمتو کړي دي. امکان دی چې وروسته به باران وروونکي دغه وریځې و خیبر پښتونخوا او پنجاب ته هم داخله سي.
دا مشال رادیو
اوریدونکو د سوا تحصیل چارباغ لري پرتی سیمې یونین کونسل کشوري کې د سور ډیری پرایمری سکول چې په هلکانو جنکې په ګډه زده کړې کوي هسې خو د تیرو سو کلونو راهیسې خراب دي. خو وروستیو بارانونو د سکول پاتې ودانی هم ړنګه کړې ده، چې ترې د کلي د دوه نیمو سوو ماشومانو زده کړې متاثره شوې دي. د سکول زده کوونکي او د کلي خلک وایي چې حکومت ورته زر تر زره سکول جوړ کړي. د تحصیل چارباغ منتخب چیرمین وایي چې د حکومت سره فن نشته، خو بیا هم د بحثا کوي چې د سکول ودانی جوړ کړي. په دې اړه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي چې دغه سکول د یوې ماشومې پر غږ پیلي کی.
موږ د یاري نه په کلاسونو کې نه شو کېناسته، سبق نه شو ویلې، زموږ مرګري په کور کې ناستي او سبق نه شو ویلې، ځکه چې کلاسونو ارتاوي موږ سکول ارتاوي کې مونږ وایو چې زموږ سکول جوړ شي.
دا غږ د سورډیری پرامري سکول کې د پنځم جمعه زده کوونکو دی. دا وای چې د هلکانو په سکول کې دوی په ګډه زده کړې کولې، خو بارانونو ول سکول خراب کړې، د ناستې ځای پکې نشته، ځکه د هغې ملګري او د کلي نور ماشومانو زده کړې متاثره دي. د دریم ټولګي زده کوونکي ګلالۍ فیاض چې د ملګرو سره دوران سکول مخې ته ولاړه ده وای:
زه حکومت ته درخواست کوم چې زموږ سکول موږ له رخ کې زړه سوډیری ما موږ له سکول رخ کې زموږ کلاسونه ارتاوي کې زموږ ملګري د یاري د لاسه نشي راتلی او دی په دې سکول کې سبق نه ویلې کې موږ دوه درې ورځې وشوي چې موږ سبق نه شو ویلې او زما حکومت ته درخواست چې موږ له سکول رخ کې.
د کلي اوسیدونکو میا سید حکیم چې د سکول خوا کې دکان دی او درې ماشومان سکول کې زده کړې کوي وای چې د سکول نیمه برخه خرابه ده، دوه کوټې پکې سمې دي خو د ودانۍ ارزیدو له ویرې بیا هم ماشومان سکول ته نه ورځي.
د ماشومان د مخې د سکول راتاو شوی دی، هغه ګبرو شوی دی، جریدلې دي. کومور پلار ته چې تاسو سکول ته ځای خو هغه موږ نه ځو، لکه چې ما سپخنه د لمړ وروړي نو هغه به خوښې نه دی او چې سکول ته نه راځي. ماشومان ته تعداد 1/5 تقریبا کم شوی دی، جه کمتر ماشومان به چې هغه به راځي بهر به ودرېږي، خو کلاس ته نه شي تللی. سکول راتاوې دوله دی او زمنګا د حکومت نه دغه چې لکه د هو د ذمہواری ده چې زمنګ د ماشومان له تحفظ ورکی، ځکه چې اول صحت ته بیا تعلیم نه، نه چې صحت نه نو تعلیم به کم تر پوش. ډیر خلکو ته ډیر خه سہولتونه دي، واحد زمنګ د یو سکول چې زمنګ خلکو ته نه سہولت شته، نه ماشومان ته شته، نه د بوشته، نه د سکول شته، نه د روډ شته.
د سکول استاد خلیل الله وای چې دغه سکول د خواوشه شپک کلو یو استوي سکول دی، هلکان او جنکۍ پکې پکړه زده کړې کوي. نور سکولونه د کلي نه شپک کیلومتره لري دي. د سکول لپاره ورته انتظامی تنبوان ورکړي خو لای نه دي کارولي.
ټینټونه موږ ایسي سبزی او درې راکړه، خو دلته کې د ځای هم زموږ سره داسې نشته چې باقي موږ ټینټ ولګو او بل دلته کې په ټینټ کې سبق نه ویل کېږي، ځکه چې کم بنیادی سہولیات په کلاس روم کې ماشوم ته مهیا کېږي. نو هغه پټنټ کینه کې پټنټ کې مطلب صرف موږ هغه سورې به جوړ کو، بیا که ګرمي شي باغی کې دومره دوبې چې ماشوم بګنه شي ساره دي، که باران هم باغی کې سبق نه ویل کېږي. چې اوس موږ دا میاشو شو د نیو انرولمنت باغی کې درې ماشومان راغلي، دا هغه وجه هم دره چې بلډینګ خراب دی او خلک ناراضي د خپل ماشومان نه رليږي.
د سیمې د خلکو منتخب شوی د تاثیر چارباغ چیرمن احسان الله خان وای چې هڅه کوي د سکول ودانې لپاره پړ وګوري او د سکول ماشومانو ته سکول برابر کړي.
میډیا تاسو تم پتشته او د خلکو توامو تم پتشته، ځکه پندونه منډونه نشتا. دوه کال پوره کیږي ټینې ور وشو چې د بلدیاتو چې د تروسه پوره یو روپۍ پند چې د بلدیاتو تنه د میلاو شوی داسې کوي. مینه ایم پی ایس د دې نمخ کې او هغه کارونه کړی دی، خو هغه ایجوکیشن لدونه توجه نه دور کړي. نو ان شاء الله مون کوشش کو چې پدې کې د هر ځینې خوده لمن پند ګورو، پدې باندې مزید کار شروع کو دا سکول چې د بال کو.
د کلی اوسیدونکو وای چې د سرډيري پرامل سکول کال 1900 اتیا کې د یو کلی لپاره جوړ شو، اوس پکې د شپک کلو ماشومان زده کړې کوي. کچره حکومت د سکول ودانې جوړ کړي نو دغه سیمه په سلګونو نور ماشومان به هم سکول کې زده کړې شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګو سي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون سهار نامعلومه وسلوالو په ګومل سیمه کې د پولیسو پر سوکۍ برید وکړ. له دغې وروسته دواړو خواوو پر یو بل ډزې هم پیل کړې، خو اوس مرګ ژوبله پکې نه ده اوښتې. د ټانګ ضلع د اکشن کمیټې مشر شمس مسید مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي حالات د تیرو څو میاشتو راهیسې خراب دي او دغې خلک سخت اندېښمن کړي دي. بلخوا د ټانګ د پولیسو ډي اس پي شریف الله مشال ریډیو ته وویل چې په ضلعه کې امنیتی حالات د خکولو لپاره ګامونه پورته کړی دي. بلخوا په ګومل سیمه کې پر پولیس څوکۍ د برید ذمہواری لا چانه دا منلې. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا اشتیاق مسید را کوي.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار مال 3 بجې نه پیژندلې وسلاوله په ګومل سیمه کې د پولیسو پر څوکۍ برید کړای وو او د وسلاوله سره د ډزونو بدلون کې سم مارګ جوبلا مخېتا نه دروغلی. خو د ټانګ ضلع اکشن کمیټي مشر شمس ماسید یای چې په ضلع کښې یې د امن حالات خراب شوی دی، چې په وجه یې د ضلع خلک ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی.
نن کبو ټانګ کو ضلع کې دومره بدمنی شوې ده چې هغه که په کلي کې کته که په تیپ کې کته او که په دامالی کې کته د ریګلې د شپې د ګروپین په شیدل کې د وګونو غلا داسې مصالح حل ګرځي د ټانګ خاص د هغه په جربن مجبور دی. په دې حواله سره دوا شټډو نه تل نه همي جوړو هر په وجود چې کیمو د لیجو نه څو په ټانګ کې حالات دي چې د شپې هم پورته غلا وروړي کله په دې کوم مت شوائے کلب پتونا بنا ٹک شوائے کلب پولیس بنا ٹک شوائے پدیا والے سرا میزو علاوہ کام نہ مطالبہ کی چھ پھگارا دے تاک دے بچن بنا چھ رحم و کے سائیں چھ ریاست تو سرا ڈسٹرکٹ پولیس کی جن بالکل ناکام جی
دے ٹانک ضلع پولیس او ڈی ایس پی شریف اللہ مشال ریڈیو تا وویل چھ بگومل سیمکشے دے پولیس او پسوکے دے وسلاولے برتکشے سمارگ جبلا ندو شویے او پٹانگ ضلع کشے امنیتی حالات شکاولے دے پورا پولیس گامونا پورتا کڑی دی ٹانگ گومل سیمکشے پولیسو دبرت زماوری لیا تردا وقت پورے چا ہم مانلی ندو خو دے ٹانگ ضلع مشرو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چیکا حکومتی چارواکیو یہ پضلا کشے دیامن حالات شکاولے دے پورا زر گامونا پورتا نکڑل بیا وہ دے ضلع خلق یوور بیا پلو احتجاج لس پورے کاولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندے دے
کا سمارٹ فون لرے گٹ اتری اخیستے شے
پا ایپ او گوگل پلے سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سی ولیکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک ہے
د خیبر پختونخوا حکومت د نړیوال امدادي ادارې یو ان ډی پی په مرسته د درو قبایلی ضلعو په هغو سیمو کې د سولر سیستم لګولو پریکړه کړې چېرته چې بجلی نشته او اوسیدونکي د ګریډ سټیشنونه لري دي. د خیبر ضلع بلدیاتي نمائندگان وایي چې دوی د داسې ډول پروژو ستاینه کوي خو په کار ده چې دا نیخ په نیغه ولس ته ورکړل شي او سرکاري روایتي طریقې کار د پکې ونه ساتل شي. د بلدیاتي حکومتونو غړي وایي چې سبا باندې دوه کاله وشول چې دوی د ولس پرایو باندې منتخب شوی دی خو د امدادي دارونو علاوه ورته لا د سرکاري خزانه نه فندونه نه دی ورکل شوی. د خیبر ضلع د لوکل ګورنمنت ادارې چارواکو مشال لډیو ته ویلي چې په دې نوې حکومت کې سږ کال په جون میاشت کې په بجټ کې امکان شته چې بلدیاتي نمائندګانو لپاره پکې فند بیل شي. په دې اړه نور تفصیل له فرهاد شینواری نه.
د خیبر پختونخوا توانایي او بجلی محکمې لخوا د اپریل په 18مه نیټه جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی د نړیوالی امدادي ادارې یو ان ډی پی په مرسته په خیبر مومندو او اورګزو کې لری پرتو ویلج او نیبرهود کونسلونو کې د سولر سیستم په ذریعه بجلی ورکوي. د لنډی کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په دې ضلعو کې پہر لری پروت ویلج کونسل او نیبر ہوڈ کونسل کی لکتر لگا درینیم سوا کورنیو تا سولر سسٹم لگوی او خلق بی دا بجلی نا استفادہ اخلی.
یو سیکشن دا مرز ڈیریا گورننس پروگرام دا اغا سوری لان دا مختلف پروگرامون چی دی اغا پا قبائلی ازلا کی دا بلدیاتی نمائندگانو پا ذریعہ باندی شروع دی نو پاگی که اس دا یو پروگرام ہم دا چی لس ویلج کونسل چی دی اغا بدوی ټاکی حکم چې د گریډ نه لری دی او د بجلی نه محروم دی او بیا به په هر ویلج کونسل کې به 15 دیش کورنۍ شې دی اغا به ټاکی دوی ته بیا سولر سیستم اور کول کیږي.
نو موډ وای چې په دې لری پرتو سیمو کې د نړیوالو امدادي دارو لخوا د پرمختیايي کارونو ستاینه کوي خو په کار دی دا پروژې نیخ په نیغه ولسته ورکړل شي
چې موږ د بیوروکراسي طرز باندې دوی کار کوي. دغه یو اڑخ چې دا نقصانی دی پروجیکټونه چې همیشه کامیاب شوی نو هغه د کمیونټی یعنی علاقائی خلکو په تعاون سره او د هغوی په سلا او هغوی مطلب چې ډایرکټ د هغوی په اشتراک سره دغه پروجیکټونه چې دی هغه کامیاب دي. زه به مثال درکم د ورلد بینک پروجیکټ یا همدغه یو این ڈی پی پروجیکټ چې اوس کانټریکټ او ټینډر کیږي با نو دغه د سرکار چې کوم طریقې کار دی هغه به دې کې لو کوالټی سب سټینډر او د کمیشن و غیره جهان چي دی هغه کدا سه پروجیکټونو کې راشي نو هغه بیا نقصانی.
د باډی تحصیل یو ویلج کونسلر جاوید خان پر دی وای چې دوی څه باندې دوه کال وشول چې د ولس پر رای باندې منتخب شوی خو تر اوسه د خیبر پختونخوا حکومت دوی ته د کالنی پرمختیایي پروګرام نه پورا فنډونه نه دی ورکړي.
دفتر لا فرنیچر روغلی دی خو هغه ته سیکریټری او کمپیوټر لیپټاپ دا سیستم نه دی روغلی. حکومت ته پکور دی چې کم ډیولپمنټ کورونه و د مینې و ایم پی ای په لوس بونه کوي هغه چې بلدیتی نمائندګانو ته ولګي ځکه چې د بلدیت الیکشن مقصد د دی چې په لون د لیول خلک مستفیده شي. ویلی چیرمین او کونسلر ته چې کم د خپل الوکې د مسلو پته دو دومره پته ایم این ای او ایم پی ای ته نشته دی.
د خیبر پختونخوا د بندوبستي ضلعو ترڅنګ په قبایلي ضلعو کې هم په 2020 کې بلدیاتي انتخابات ترسره شوي او نمائندګانې شکایتونه کا چې دوی ته لا تر اوسه حکومت لخوا څه فنډونه نه دي ورکړل شوي چې ولس لپاره کارونه ترسره کړي. خو بیا د لوکل گورنمنٹ چارواکی وای چې په تیر حکومت کې په صوبه کې د فنډونو کمای وو او په دې نوې حکومت کې سږ کال جون میاشت کې امکانات شته چې بلدیاتي حکومتونو نمائندګانو لپاره په بجټ کې روپۍ به لیکل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، د پاکستان وفاقي حکومت د تیر ګل په ورځ د پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه کړې ده. دا زیاتوالی پر داسې وخت شوی چې په هیواد کې خلک له وړاندې څخه د مالي ستونزو سره مخ دي او نوي منتخب حکومت ته به په ګرانۍ کابو موندل یو چیلنج وي. البته وفاقي حکومت وایي چې د پېټرولو مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه د نړیوال مارکیټ سره سم کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد راکوي.
د ګول پورس د پاکستان حکومت په روانه میاشت کې په دویم ځل د پټرولو په قیمت کې 3.53 او د ډیزل په قیمت کې د 8 روپو نه زیاته اضافه کړې ده چې د وجې ولس پریشان دي. د پاکستان حکومت هر 15 ورځې پس د پټرولو په قیمتونو نظرثانی کوي او د رواني میاشت په اوله کې د پټرولو په نرخونو کې 9.66 روپۍ فی لیټر اضافه کړې وه. د ګول پشپا په خپل اعلامیه کې د مالیه وزارت ویلي وو چې د تیلو او ګیس تنظیم کوونکي ادارې اوګرا لخوا وړاندې شوی بیو سره سم یې د پټرولو مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه کړې ده. د نهې پورس د باجوړ نه پیښور ته تک کوونکي نوید عباس د پټرول د قیمتونو د لوړوالي په اړه وایي چې د نشي کولای چې خپل سبق او کرایانې د کور په خرڅه پوره کړي.
پرون د پټرولو ګرانۍ د وجې نه کرایګانې هم ډېرې زیاتې ګرانې شوې دي. یو سیټ ته که موږ وګورو هلته پېښور نصری کې موږ سبق وایو نو هغې فیسونه هم ډېر زیات هایي دي، بیا د هاسټل فیسونه هم شي او بیا د خوراک فیسونه هم شي، نو ډېره زیاته ګرانۍ ده.
د مالیې وزارت وایي د پټرولو په قیمتونو کې بدلون یې نړیوال بازار کې د تیلو د قیمتونو د لوړېدو سره سم کړی دی او بدلون د حکومت له پالیسۍ سره سم دی چې په نړیوال بازار کې د شیانو نرخونه په ملک کې دننه د بازار د نرخونو برابر کړي. د سوادی عبدالله یو د غزوانانو دی چې د پټرولو لوړو نرخونو په دې اړه کړي چې خپل گاډي ودروي او په ولسی گاډو کې سفر وکړي. نو موړي مشال ویډیو ته وویل
نو مخکې با چې مونږ په خبرته راتلو نو مونږ خپل گاډي راوستو ځکه چې پاغه ورځو کې به زمونږه داسې 15 روپو 300 ده. اوس هغه خرچه ډبله شوې ده، تقریبا خپل گاڑی اوس 2000 روپۍ د گاڑی خرچه شوې ده. نو ځکه وجې نه زه په عام گاڑی کې پارلو په گاڑی کې راغلی یم.
د حکومت لخوا د پټرولو د قیمتونو د ټوټېدو له عمل پر عالمی منډای کې د پټرولیم مصنوعاتو د قیمتونو اضافه یاد کړل شوې ده. د پاکستان ډانګ ورځپاڼې د ګل پورز رپورټ کړي د فی لیټر پټرولیم ډیولپمنټ لیوی په نامه 5 روپۍ ټیکس اخلي. او د دې سره سره د پېټرول او ډیزل باندې د هر لیټر په سر د 19.8 روپۍ کسٹم ډیوټي هم محصولوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قدرتي افتونو پر وړاندې د نظم اداري ان ډي ام اي د خیبر پختونخوا څانګي نن د اپریل پر 13مه په ایکس پاڼه ورکړي چې په خیبر پختونخوا کې د بارانو سیلابونو له وجې د مړو شمیر 3 ته رسیدلی دی. د صوبې په مختلفو سیمو کې د کورونو د چتونو راپریوتو په پیښو کې شپږ سلوخت کسان ژوبل شوي هم دي. په بلوچستان صوبه کې د سیلابي بارانو له وجې 8 کسان په مختلفو پیښو کې مړه شوي دي. هلته د سلوخت زیات کورونه هم په مکمله توګه ړنګ شوي دي. نن مازیګر د پارلمان ګډه غونډه رابلل شوې ده. دغه غونډې ته به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وینا هم کوي. په غونډه کې به د څلورو واڼو صوبو اعلی وزیران، ګورنران، د هغه هیواد مشر قاضي، چیف جسټس او پوځي مشران ګډون کوي. او اوس هم ورزو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث ته دا پروګرام چې نن یې تاسو په دویم ځل اوري پکې د پاکستان د نوی وفاقي او صوبایي حکومتونو د کارکردګۍ په اړه خبري شوې دي. د پروګرام کوربا زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنو لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترنو لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په پاکستان کې د فروری 13مې انتخاباتو وروسته په مرکز او صوبو کې حکومتونه جوړ شوي. حکومت کتل سي نو د پنجاب او سند په مقابله کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا حکومتونه زیات فعال نه ښکاري. په نننې بحث کې د دې وجه څېړو. میلمانه مو په پېښور کې شنونکي غلام دستګیر او په کوټه کې د مشال اډو خبريال ایوب تریندی. غلام دستګیر د خیبر پښتونخوا له سینیرو خبريالانو دی او د صوبې پر سیاست، اقتصاد او بشري حقوقو پر چارو یې څېړنیز ریپورټونه جوړ کړي او ایوب ترین بیا له شاو خادرې له سیزورایسي خبريالي کوي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
ډېر مننه کاکړ صاحب.
په فایل کې په پښتنه غلام دستګیر صاحب تاسو د خوکو یعنی لکه څنګه چې ما تشریکه کومر د پنجاب او سند حکومتونو ته وګورو کتم وخت ډېر کم سوی دی، زیات نه دی، خو بیا هم مقابلتا د خیبر پښتونخوا حکومت زیات فعال نه ښکاري. آیا د خبري سره تاسو اتفاق کوئ؟
کافي هدا پورې دی کې اتفاق کوم. اصل کې خبره دا ده چې څو وخت کې هم دا سه شیزونه موږ ډیسکس کوو نو ټول نه پیل به موږ غورو چې د مختلف حکومتونو چې دي زموږ صوبایي حکومتونه کاغه د پښتونخوا دا، کاغه د بلوچستان دا، کده سند او کده پنجاب دا، د دې اهم مقاصد څه دي؟ د اتم فروری د انتخاباتو نه پس د دې اهم مقاصد څه دي؟ کوم پنجاب ته وګورو جی نو مریم نواز التا لانچنګ شوه دی په پنجاب کې. پہلا ځل هغه راغله او د صوبې اقتدار وته ور کړل نو هغه د پراغ لانچنګ پیډ دی. نو د دې د وجه نه منګورو نو داغي پالیسیانی چې دي، داغي پلانز چې دي، داغي سکیمز چې دي هغه به مختلف وي. د کشانتی کومګه سنت لړ شو نو التا تاسو په پتی چې یو وخت چې پاکستان پیپلز پارټي د سلور صوبو جماعت او د فیډریشن جماعت وې پاکستان پیپلز پارټي ته ویلو، نواز شریف پارٹی چوا، نون لیگ چوا، دا هغه وخت هم تر پنجاب محدود وا، د پختونخوا هزاره ډیویژن کې د دې موجودګي وا خو پختونخوا کې دا سینه وا. نو پیپلز پارٹی چې دا د کال 2013 انتخاباتو نه پس هغه د سند پورې محدود شو. نو دا وخت کې د پیپلز پارٹی چې کم مرام دی، ابجیکټیو دی، هغه دا دی چې کم از کم سند پورې زخپل چې کم مقبولیت ته او چې کم زما ووټ بینک ته زاغه برقرار او ساتمنو داغي هم یو پالیسی شته. د بلوچستان به ترين سپتا سو ته خدغه وي خو د پښتونخوا خبره چې تاسو ته کومه نو د پښتونخوا د اتم فروری الیکشن چې د ټاکنې چې دی داغي نفس ابجیکټیو سو اهم مقصد سو نو هغه بنیادی مقصد د داو چې پیپلز پی ٹی آئی چیئرمین چې دے بانی چیئرمین چې دے هغه د جیل نه را بهر کړی شي. نو د دې ټول پالیسیانی چې دي، د دې ټول هلې ځلې چې دي، دا غي مرکز امه کشه دي او د دې ټول توجه هغه ته ده. نو دغه وجه ده تاسو وګورئ د شیخ وقاص اکرم چې دے ایم این اے چې دے د پنجاب د ضلع جنگ نه کامیاب شوی وو. نو هغه خبر وکړه چې وای زمنګ هیڅ ایجنډا نشته دی، منګ له خلکو ووټ را کړی دی د عمران د خلاصي د پاره چې دا د جیل نه را خلاص کی او زمنګ هم تک یو مقصد دی یو ابجیکټیو دی موږ به هم پدې یو باندې
یعنی تاسو دا ویل غواړي یعنی تاسو ما خلک خپل خبره وکا چې دا خیبر پښتونخوا چې کوم حکومت دی دا غ زیات توجه چې دا هغه د عمران خان را خلاصول دی او د خپل اپوزیشن څخه کوم رول دی هغه سر تر رسول دی نو زه غلام د سګر سیپ ایوب ترین سیپ ته بزما خو ایوب ترین سیپ تاسو تر راتګ لمخه به زه هم دغه د غلام د سګر سیپ زاسما کوم پښتنه کړی ده هم په دې تناظر کې ما په پېښور کې ل بل خبريال او شنن کې مامو جان بابر زخه سرمرکه کړی ده لاغه زخه هم په سر کې هم دا پښتنه کړی ده چې دای په حساب باندې د خیبر پښتونخوا حکومت دا وخت څنګه دی نو هغه ته بغښ شو ایوب ترین سیپ تاسو ته راسو
خصوصا د خیبر پښتونخوا د حکومت څنګه دی دا تر اوسه پورې مونږ بدلت کددي اندازه دي نه ولګو چې دا یو گاډ دی دا سٹارټ خو شو خو دا لپاره غیر کې نه دی چولې شو دا روان شوی نه دی او ما ته خپل تر اوسه پورې د صوبې حکومت داسې سب پلان نه کاری سم منصوبه ته نه کاری چې دا صوبه به هغه څنګه چلی او زه خپل دا هم ګورم چې د کور چلولو لپاره د حکومت چلولو لپاره د هر ځای چلولو لپاره پیسې پکاري نو پیسې دي سرشته نه او بل د دې سر په خپل صدا سي وسيله شته نه دي تر د تیر لس کالو کې کوم د دې د پټه مخکې حکومت تیر شوی دی نو هغه د پیسو داسې سغټه یو داسې ذریعہ ځان ته نه د جوړ کړي چې سرچینه وي چې التنه پیسې راځي او د صوبې حکومت د چلولو دی جوګوي د نشته د دې اوسم د مرکزی حکومت چې کوم د دې د مخالفینو د شاباش شریف او د هغه د ملګرو حکومت ته نو دی اغي باندې ټوټل اولی سولی اغي ته لکه لاس نیولې ناسي کنه چې لاس په اغي ته نیسی نو التن وسرازي د پاکستان نظام داسې دی چې ار صوبې ته پیسې د وفاق ته ځي مرکز ته ځي التن وبې دل تر ځي نو به دلته په دې پیسو ورکولو کې سیاست کیږي په الته چې کوم حکومت یې هغه د دې صوبې حکومت تنګي په پیسو ورکولو کې او دا زدا ویم شم چې یوازې دا نه چې د دې تیر کې صاحب د مخالفینو الته حکومتینو دې تنګیږي نه الته ک د دې نه مخکې چې دا کم حکومت د عمران خان خپل حکومت نو هغه هم دې صوبې خپل حکومت اغرنګ ورنه ک کنه څنګه چې دې نور خلکو نه دې غوړی لګی دي نو زدا ویل شم چې د صوبې کوم د اوسم فعال پدې نه ده چې د فعالیت د پر کم په ګاډي کې پټرول شولې هغه پیسې دې سرشته نه
ما غلام دستگیر صاحب ایوب ترین صاحب ترځما ایوب ترین صاحب تاسو غلام دستگیر صاحب او مامو جان بابر دواړه واوریدل د خیبر پښتونخوا د حکومت جاج واخصې خو بلوچستان کې هم د سرفراز بوکټي په مشرۍ باندې حکومت جوړ شوی دی خو هلته تر یو میاشت زیات وخت شوی دی چې د وزیر اعلی شوی دی خو نور خو لا پرېږده هلته لا کابینه نه ده جوړه نو د دې یعنی د کابینه نه جوړېدو سر مطلب دا چې کارکردګي یا فعالیت باغ څه نه وي د دې وجه څه ده
ډیر مننه کاکړ صاحب تاسو مو ویل چې تقریبا د نشن اور د یو نیم میاس اوس و چې د بلوچستان اعلی وزیر چې دی سرفراز بوټی هغه حلف اخست دی خو تر اوسه کابینه نه ده جوړ شوی د دې دوا یادرې مهم علتونه دا دي چې یو خو په بلوچستان کې مخلوط حکومت یعنی د پیپلز پارټي د مسلم لیگ نون او د با پارټي یعنی بلوچستان عوامي پارټي د دې ګډ حکومت دی او دغه ډول بیا چې کوم آزاد غړي وو هغه هم په مسلم لیگ نون او بیا په پیپلز پارټي کې ګډ شو نو دا وخت تر ټولو لوی مسله د وزارتو د بیشولو ده ځکه چې پیپلز پارټي هم په دې کې زیاته ونډه غواړي او مسلم لیگ نون هم ونډه غواړي او دغه ډول چې کوم بلوچستان عوامي پارټي ده هم ونډه غواړي او د دې سره سره چې کوم شپږ آزاد غړي وو چې هغه مسلم لیگ ته ولاړو یا پیپلز پارټي ته ولاړو هغه هم په دې شرایطو راغلي وو چې دوی ته په وزارتونو ورکوي په دې صوبایي حکومت کې خو کستاسو یاد وی کاکړ صاحب په بلوچستان کې همیش مخلوط حکومتونه جوړ شوی دی یو وخت داسې وو چې په بلوچستان کې په 15 غړو کې شپېته شاوخوا داسې وو چې هغه وزیرانو مشیرانو سپیشل سیکټریانو نو دا خو د ګردو وو دی چې برابر
یې نو کدا په مازی کې څنګه تاسو وایسته په مازی کې کداسي یو فارمولا راغلی د شپېته کسان چې دی هغه په یو شکل نه شکل کې وزیران یا مشیران یا په بل شکل کې، نو دا واره دا ولې نسی کېدلای چې په دې کې ونه
مېس دا بیا چې کله په 2010 کې اطلسم ترمیم رالی، نو په هغه کې چې کوم د اسمبلی خپل یو هجوم دی پر هغه پر بنسټ به اوس چې دی دا وزیران اخی، یعنی شپارس وزیران
ډیر نسی اخیستلای
ډیر نشي اخیستلای، ځکه چې که تاسو یاد بلوچستان آلریډي د مالی مشکلاتو سره مخامخ ده او بیا کچیر وزیران دی زیات کی، نو هم بیا دغه مشکلات نور زیاتیږي.
اوس دغه وخت څه دوی څه کوي؟ اوس د دې یو حل دوی را باسي ځنه فارمولې روانې دي کنه دي؟ تاسو سم معلومات لرئ؟
دنه مجلسونه روان دي، په دغه مجلسو کې نن هم داسي ازما د معلوماتو لمخه چې په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نن چې کوم مرکزی مشران دي دا غوي وناسته کیږي، هم د بلوچستان د کابینې په والله او د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي هغه په اسلام آباد کې دي، هغه په دې غونډه کې شرکت کوي او دغه حکومت دا ادا کړی ده چې دوی به دوی د اختر لمخه دی دا ویل چې د اختر په وروسته به دا کابینه جوړیږي، خو اوس هم نن چې موږ د کوم حکومتي چارواکي دي د هغو سره خبره وکړه، نو دوی وایي چې په یوه یا دوه ورځې کې به دا کار وسرته ورسیږي. لیکن په دغه کې په دې سیاسي جماعتو کې ما درته وویل چې اختلافات په دې هم زیات دي چې یو خو به وزیران څوک څوک وي او بل محکمې به کم کم سیاسي جماعت ورکول کیږي، ځکه چې د تعلیم محکمه ده، د سیاست محکمه ده، د فینانس دی، پلاننګ دی،
دا ډېره مهم نکته وي. او مننه ایوب ترین صاحب، زه ولم د سګر صاحب تاسو تر راتګ لمخه د خیبر پښتونخوا کې حکومتونو ته یا حکومت ته کم چیلنج دی، د مشال اډو خبریال عظمت علي شاه چې دی هغه په دې اړه باندې د خیبر پښتونخوا له اسمبلی څخه خپل چې کوم د تشریح کړي حالت را لښلې دی، دا ته به غوښتو بیا به تاسو ته راسو.
جی بالکل، سنگ تاسو ته معلومه ده د فروری په اتمه په پاکستان کې ټول ټاکنې شوې ده، غیر وروسته بیا صوبائی او وفاقي حکومتونه جوړ شوې دي. په خیبر پختونخوا کې هم د سنی اتحاد کونسل سره د پاکستان تحریک انصاف چې کم حمایت کوونکي امیدوارانو هغوی حکومت جوړ کړی دی. خیبر پختونخوا حکومت ته یو شمېر ستونزې دي، په هغه کې تر ټولو غټه ستونزه چې کومه ده، د سیکورټي صورت حال دی. د پی آی سی ایس ایس یعنی کې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټڈیز، یو څېړنیز اداره ده، د ترهګرۍ پر ضد چې کوم څېړنې کوي، د هغې د راپور تر مخه روان کال په ډومبه درې میاشتو کې چې څومره هم وسلوال بریدونه شوې دي، په دغه بریدونو کې مرګ جوبله شوې ده، په هغه کې 2% چې کوم دی هغه د خیبر پختونخوا بلوچستان کې شوې دي. دغه شانته کې کومنګه د وفاق نه د فند رول خبرو کونو، په کال 2013 کې هم چې کله په وفاق کې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت او دلته کې د پاکستان تحریک انصاف حکومتونو هم دغه شانته کې ډېر ستونزې چې کوم دی د فند حوالې سره موجود وي، او دغه شانته کې دې کال هم د وفاق نه چې کومه بقایې وړل دي یا د آئل اینڈ گیس یا د بجلی په مت کې چې کومې پیسې راوړل دي هغه هم تقریبا 750 ارب روپۍ باندې دواړه حکومتونه چې کوم دي هغه ګری شوي دي. خو د خیبر پختونخوا حکومت داوي چې وفاق ته چې کوم دي تقریبا 1500 ارب روپۍ چې کوم دي هغه بقایې دي. دغه شانت کې کومه وګورو د تعلیم او صحت لحاظ سره، نو د تعلیم چې کوم اداره ده د خیبر پختونخوا هغه د فروری کې یو راپور جاری کړو، د هغه تر مخه تقریبا 3,00,000 ماشومان چې کوم دي د سکولونو اوس هم په خیبر پختونخوا کې بهر دي. دغه شانت کې د صحت کارډ حوالے سره ګورون دا غي بقایجات چې کوم دی غم تقریبا 70 ارب روپۍ چې کوم دی غره سیتلې دي او هغه هم او ورکول دي. دغه شانت کې قبایلی ازلا چې کوم دی هغه مونږ ګورو قبایلی ځلې چې کوم دی هغه کې هم تقریبا تر 3,00,000 باوجود 3,00,000 روپۍ هغه ته ملاویدلو، کم کې تقریبا 1,50,000 روپۍ چې کوم دی هغه سپور ملو شو دي، ولته کې کم ترقیاتی کارونه دی هغه هم ندي شوی. دغه شانت کې خیبر پختونخوا حکومت ته نور هم یو شمیر چې کوم دی هغه ستونزې دي، او دغه ستونزې چې کوم دی هغه د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم دی هغه بسنګ کوي او په کومه طریقه باندې به چې کوم دی دغه قرضې چې کوم یغستې شوې دي هغه ورکول او بیا دغه شانته کې دلته کې پروژې راوړل دي.
ولهم زستګر سپ تاسو عظمت علي شاه واورېدلې، یو هغه ډېرې ستونزې په مختلفو شکلو کې، او تاسو محمد جان بابر سی بولې چې یاره د خیبر پښتونخوا حکومت سي دی دا وخت، چونکی عمران خان په جیل کې دی او زیاتره مزاج سي دی داغو د مرکز سره د اپوزیشن د رول یعنی پر کومه اسمبلی یا په سینټ کې کوم د اپوزیشن رول ادا کولو هغه دوی د صوبایي حکومت په شکل کې کوي، نو بیا عظمت علي شاه ډیر اړخونه بیان کړي، نو تاسو آیا کله داسې یو موټ کې دوی وی چې دوی د اپوزیشن رول کوي یا حکومت ته ډیره کمه توجه وي، نو تاسو ښکاری دا څومره مسلې چې عظمت علي شاه بیان کړي د علي امیر کندپور په مشرۍ کې حکومت دغه چیلنجونو د مقابلې صلاحیت لري؟
کاکړ صاحب خبره دادا چې صلاحیت به بالکل لري، خو داغي صلاحیتونه چې دي داغي فوکس چې دی هغه بل طرف ته دی، داغي توجه چې ټوله ده هغه مهازارای طرف ته ده، او هغه مهازارای په دغه کې هغه خیال دی چې موږ به دومره پریشر بیلډ کو مرکز باندې او په اسټابلیشمنت باندې چې عمران خان د رهایی وسیله به وګرځي. هغه تاسو دا وګورئ چې پہلا تقریر چې کوم د منتخب کېدو نه پس علی امین ګنڈاپور کړی دی او مریم نواز کړی دی، په هغه کې څومره فرق دی. مریم نواز چې دا هغه خبره کوي چې زبر دلته د یو لک خلکو د پاره چې د چا آمدن کم دی داغي د پاره به یو لک کورونه منګه جوړو، هغه وایي چې موږ به په پنجاب کې ایئر ایمبولینس شروع کوو، هغه وایي چې موږ به په پنجاب کې په اتلس خارونو کې سیف سیٹی پروجیکټس راولو د کرائم کنټرول د پاره، حالانکه ترهګری سره زمونږ صوبه مخته پکار دی چې دا زمونږ د صوبې مشرانو دې طرف ته سوچ کړی وي چې سیف سیٹیز جوړول دي. هغه وویل چې 25,000 کم از کم روپۍ به موږ ورکو، انټرنشپ پروګرام به موږ راولو. دغه شانتي هغه وایي چې د بخنه غواړم چې د پښتونخوا په لوی ښارونو کې به موږ ډیجیټل ریولوشن راولو او داغي
بنیادی د پښتونخوا په ځای پنجاب
سوري پنجاب او په هغه پہلا ګام بدا پورته کوي چې په لوی ښارونو کې به فری وای فای دغه ورکي فیسیلیټی سہولت به ورکي. نو دی خو تاسو وګورئ چې د دې دغه دی ابجکټیوز دی، د دې دغه دی نن تاسو
وګورئ بل ورکړ چې خپل اول تقریر کړی دی تاسو هغه موازنه د پنجاب له وزیراله مریم نواز سره کول، نو هغه علی امین ګنڈاپور څه ویلو تاسو په یاد دی؟ دا
علی امین ګنڈاپور چې دی هغه داسې د ډیولپمنټ حواله سره د پښتونخوا د پرمختګ په حواله سره هیڅ خبره نه وکړي. یو دغه شوی چې د صحت کارت د بحالۍ خبره کړي، خو دا هغه پروجیکټ دی کوم چې د پیل نه روان او بیا بند شوی دی. اوس چې څنګه عظمت علی شاه تاسو ته ویل چې 80 ارب روپۍ داغي من قرضدار یو د صحت کارت په لړکی، او تقریبا 10 لک روپۍ 10 ارب روپۍ اوس ول ورکړي دي، نو هغه په ارضی تور باندې بحال کړي دي. دا یو بل سوال دی چې آیا صحت کارت چې کوم منصوبه ده دا یو پایدار منصوبه ده او کنه ده؟ نو دې د مهازارۍ سیاست کې دی روان دین. زه تاسو ته لږ پکچر کلیئر کوم د عظمت علی شاه خبر به لږ تفصیل سره بیان کوم که تاسو سره وخت وي،
او کدا چې لنډ راته واسته ځکه چې وخت کم دی.
هغه داسې د چې زمونږه د پښتونخوا چې کم بجټ دی داغه د 90% نه زیاته برخه چې دا هغه د فیډرل ډیویزیبل پول نه راځي، د مرکز نه راځي. زمونږه تقریبا 15,10 ارب روپۍ د اے جی این قاضی فارمولې لاندې د وفاق زمونږ قرضدار دی. اوبه ته مونږ په کومه طریقه باندې اخلو؟ زمونږه د 450 ارب روپۍ زمونږه بجټ ته پاغي کې زمونږه چې کم ټیکس کلیکشن دی هغه ټول د 70 ارب روپۍ دی. نو دا بلا شه داسې شوزونه دي چې کم باندې به ته مونږ د مرکز سره یو خط تعلق ساتو، نو پاغي باندې به مونږ د صوبې د لپاره ترقی راوړل شو. خو زه تاسو ته یو خبر وکم، د پی ټی آی والو په ذهنونو کې زما په خیال کې دی چې دا غلط وي، او زما په خیال داغي په ذهنونو کې دا خبره پرته ده چې نه مونږ له پیله خلکو په پرفارمنس باندې ووټ راکړی دی او نه به مخکې مونږ له راکړي. زمونږ دک بیانیه چې دا مطلب یو بیانیه داغي پر رد کې، هم د خپل بیانیه پر رد کې بل بیانیه، داغي پر رد کې بل بیانیه، داغي پر رد کې بل بیانیه، بس خلک زمونږ بیانیه اخلي اقبلوي. نو مونږ به مونږ د کسې سبب بل بیانیه سره راشو چې مرکز مونږ کار ته نه پریښود، نو بیا مونږ ته حکومت راکړي. نو هغه د پاره د پرفارمنس هیڅ ایشو نشته، که په پرفارمنس باندې ووټ اخستل وي. نو زما خپل خیال دی چې په پنجاب کې نواز شریف حکومت، شاباز شریف حکومت چې په 2013 پورې او یا پہلا د 2013-2013 پورې چې کم کار کړی دی، پرفارمنس بیس باندې هغه ته شکست ورکول ډیره ګران و.
مننه غلام دستگیر صاحب. زه بیا هم تاسو ته راځم. ایوب ترین صاحب، غلام دستگیر صاحب د خیبر پښتونخوا خبر وکړه، د بلوچستان تاسو ذکر وکړ، او تاسو ویل چې مخلوط حکومت ته یو نیمه میاشت په دې تیره شوه چې وزارتونه چاته او څنګه او کم کم وزارتونه ورکړو، پر دې باندې اختلاف دی، له مسله حل نه ده. خور سره بیا اپوزیشن هم کله ډیر مضبوط وي، نو چې کله اپوزیشن مضبوط وي نو حکومت چې دی هغه ځان په احتساب کې ګڼي، نو لہذا هغه بیا لږ نور فعال وي. خو په بلوچستان کې د اپوزیشن چې موږ ماضي ګورو څه داسې خاص رول نه و، دا وار د دوی څنګه دی؟ یعنی بیا هم هغه سیدی لکه د مازی پرنګ کمزوري کنه لږ زورور دی ځکه چې راغلی خودي یعنی په اپوزیشن کې خودي.
کاکر صاحب بلوچستان کې دا ځل چې اپوزیشن دی هغه هم د تیر وختو په ډول کمزوري دی، ځکه کته سوول د اوس چې په سینټ انتخابات کې دل نو پدی کې زیاتره سیاسي جماعتونو هغه خو خپل دغه داو کې چې دی په ګډه سره مطلب دا خپل غړي راوستو او بیا دا وسه خلمخه چې کوم درې د سینټ خالی چوکیان به داغه د پاره هم کساسو یادی چې د اپوزیشن چې کوم جماعتونه وای چې موږ په اپوزیشن کې هغه و حکومتي سینټران ته ووټ ورکړي، کله عوامي نېشنل پارټي چې دا یا نېشنل پارټي چې دا یا دا غړول کوم وګورو د جماعت اسلامي او آزاد غړي حق دو تحریک والا دوی هم هغه حکومتي دغه سپورټ کړي. یوازې جماعت علما اسلام دا اعلان کړی دی تر اوسه چې دوی به په اپوزیشن د اپوزیشن کردار ادا کوي، ځکه چې دا نور جماعتونه
تر اوسه یعنی دا تاسو کوم تشریکو څه مؤثر دي دوی کنه
و دا وخت د دې موثره کردار په دین ښکار کیږي. مرتول لکه ای ان پی چې دا هغه په کچن د حکومت برخه نه ده، خو د دې مرسته کړې ده د پیپلز پارټي او دغه ډول نېشنل پارټي ډاکټر مالک بلوچ چې دی هغه د سینټ په انتخابات کې دوه
کیږي. جماعت مو دا سی ویلای شي چې په ظاهر په بلوچستان کې اپوزیشن کې یعنی عملاً په اپوزیشن کې څوک شته نه،
عمل نشته. او دا چې د اپوزیشن کم جماعتونه دي د حکومت سره د باندې هغه هم په دې اله دي چې دوی به د اپوزیشن کردار هغه ډول نشه ادا کولای، ځکه چې دوی په دې تم دي یا کېدای شي مشته وزارتونه راکي یا مشیر واخلي یا کم از کم چې کم بجټ راځي د کلیز بجټ نو هغه بودیجه د دې ته بیا پرد دې پرالکو چې دا هغه به زیات ورکی، ځکه چې موږ وګورو په تیر وختو کې چې کم اپوزیشن بو نو بیا چې دا اپوزیشن کردار چې بو لکه د جام صاحب په دور کې موږ وکتل نو دا اپوزیشن چې ماتونه چې بو هغه به بیا د بجټ څخه دی بيخي به برخه کړل او بیا کدو سپیز جو چرالې بیا دونه فرندلی اپوزیشن چې د حکومتي غړو سره د اپوزیشن غړي زیات پیسې او پروجیکټ وړي.
مننه ایوب ترين صاحب غلام دستګر صاحب تاسو ته راځم. خو اول به یو بل پښتنه دا دغه تاسو راپورته کله چې مرکز سره چې هلته بیا د تحریک انصاف مخالفه حکومت دی د شهباز شریف په مشرۍ او دلته بیا په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف حکومت دی، نو په داسې حالت کې چې دا حالت وي او تاسو هم دا اقتصادي حالت دا کوي نو د دې به د صوبې پر کارکردګي اثر څه وي؟ نو همدغه پوښتنه ما له مامو جان بابره کړې وه، هغه به واورو بیا به تاسو ته راسو.
نو په صوبه کې کده دی حکومت یو په مرکز کې د بلچا حکومت یو همیشه په دې صوبه کې د مرکز مخالف حکومت پاتې شوی دی. په مرکز کې د بلچا حکومتي دلته د بلچا حکومتي تاسو څنګه یادی نو دلته دینی جماعتونو چې کله حکومت د ام ام ان په مرکز کې پرویز مشرف او د اغه د ملګرو حکومت بیا د اغه نه پس هم وقتن فوقتن د الته د میانه او شریف حکومت په وفاق کې نو دلته د تحریک انصاف حکومت کال 2013 سم کې بیا د اغه نه پس تاسو وګورئ نو داسې وخت هم پکې راغو چې په مرکز کې د عمران خان حکومت او په صوبه کې هم د عمران خان حکومت اوس یو ځل بیا په مرکز کې د شهباز شریف دی او د اسیف علی زرداری دی حکومت او په دې صوبه کې تحریک انصاف حکومت دی. د دې فائدې نقصان ټول دا کیږي چې سیاست کیږي او سیاست داسې کیږي چې دی وی چې خپل ولس ته مونږ کار اوم نه کو ورته وی چې ګوره مرکز مونږ ته پیسې نه راکړي، هغه وی که پیسې مور کې او که څه کار وکړو نو بیا خلک دې سر کیږي. نو خلک خو اسم دې سر کیږي، جذباتي یو تعلق خو د دې خپل خلکو ځان سره ساتلی دی، خلک دې سره اوسه پورې خو ولاړ دي چې دا کوم حالت داسې ښکاري لګیا دي. خو دې سیاست کې د اولس کار نه کیږي، دې صوبې ته به په وخت خپلې پیسې نه ملاویږي، دا به نه په تعلیم باندې پیسې لګولی شي نه به په صحت باندې پیسې لګولی شي، دې به قرضونه اخلي، دې به بس همدغه به وایي چې مرکز راته پیسې نه راکوي، هر وخت به بانی وي او د خلکو کارونه به نه کیږي. تاسو وګورئ دلته اوس نه وفاق پیسې لګی لګی دی په دې وخت کې، نه که صوبایي حکومت سره دلته پیسې تر اوسه پورې لګولي په دې خبر پښتونخوا کې، او نه ورسره دلته د چکم بلدیاتي کم نمائندگان دي کونسلرانو ناظمان چې کوم دي هغوی سره پیسې نه دي ملو شوي. نو د خلکو بنیادي کارونه اړوکیږي نه، نو همدغه کار به بیا مخکې 15 کاله هم داسې روان وي، نو هم به زموږ معیشت ته نقصان وي او هم به سیاست ته هم نقصان وي، خو سیاست ته به کم نقصان وي، ځکه چې دوی به ولس ته بانه جوړي چې هغوی پیسې نه راکوي. الته به هغه وی چې دې مون سره تعاون نه کړي، دې مون سره زینه نه مونږ دې ته پیسې ولې ورکړو. دا ټول خبرې داسې دي چې سیاست په چلی، معیشت په نه چلی.
ولهم د سګر سپ تاسو محمد جان بابر واورې دي او بیا تر دې لمخه یو ترين ځخه ما سوال کړو چې بلوچستان کې عملاً د پوینا باندې اپوزیشن ستانه په خبر پښتونخوا کې مش په مازی کې لدلې دي. تحریک انصاف په حکومتونو کې ځکه چې تحریک انصاف ډېر زیات سیټونه ګټلي او اپوزیشن په ډېر کم تعداد کې و، هلته اپوزیشن څومره مؤثره دي په خبر پښتونخوا کې دا ځل؟
ګورې جی، عددی اکثریت ګورو نو د دې خو د دو تہائی اکثریت نہ ہم زیات دیز اللہ اکثریت اخستے دے نو
اپوزیشن کو تحریک انصاف
کمن تحریک انصاف جی نو کو ګورو نو تر کوم پوری پالیسی جوړول دی یا پاغي باندې اثر انداز کیدل دی نو هغه خو اپوزیشن نشي کولای. خو دا اپوزیشن یو جمهوری معاشره کې وجود وی، هغه خپل د خلکو مسائل چې دی حکومتي پالیسو باندې هغه خپل کریټیسزم کوي، تنقید پی کوي او پاغي کې خ لار روزی خ فیصله ته سړی رسی. خو زمانه دی خیال چې په دې صورتحال کې بس ډیر خ د غراشی ولې چې ابسولوټ میجورټی کرپس ابسولوټلی دې سره اوس ابسولوټ میجورټی دا نو د دې سره د هیڅ پروا نشته دی چې
هغه بس کې خو بیا یو کس دوا کس پنځه کسان لاس کسان هر څو تعداد څه دی غشتا نو هغه تاسو ته څومره کمیټډ یا لدی خپل لغه سجمن ښکاری چې دوی به د اپوزیشن رول کوي کنه هغه د بلوچستان د اپوزیشن په شان باندې یو ستراتیجی یا تګلار خپل کړی ده؟
زما خیال دی چې هغه به د اپوزیشن رول ادا کوي، دا سینه ده چې هغه ته بدی میدان هم د کشانت پری دی خپل आवाज به پورته کوي. هغه څومره موثر دی څومره غیر موثر دی دا بل خبر ده، خو आवाज به زما په خیال دا خلک پورته کوي.
اچھا مننه غلام دستگیر صاحب. بهترین سے بل سوال دا دی چې په بلوچستان کې چې اپوزیشن او حکمران حکومت یعنی کم واکمن دي دا غو یعنی فرق ختم سي، نو بلوچستان کې بل څوک یا داسې قوت طاقت شته چې هغه د حکومت سره داسې د اپوزیشن رول ولوبوي یا داسې تنقید باندې وکي یا داسې انداز وکي چې مثبت وي لاغه سره کارکردګي شاسي؟
ګوره اوس خو چې کم سیاسي جماعتونه وو چې هغه به د حکومت تنقید کوي، یو خو بدقسمتي ده په بلوچستان کې چې هر جماعت په اسمبلی ته راشي نو بیا د هغو د غړو دا خواهش وي چې هغه په حکومت کې شامل شي. اپوزیشن ته هیڅوک نه تیارېږي، دوی وزارتونه غواړي. بل کنفرنس جماعتونه موږ ولیدل چې دا وخت د راتلونکي فروری کې کوم انتخابات وسو نو هغه د اسمبلی څخه ووتل. مطلب
ګوندونه لا اسمبلی ځخه د باندې دي، هغه څومره موثره کېدلای شي چې د اسمبلی د باندې د اپوزیشن رول ولوبوي؟
بالکل اوس دغه دی که تاسو ولیدل دا اوس پښین کې د اختر په څلرم دی جلسه وکړه، بیا په چمن کې وکړه، نو دوی دا وایي چې موږ دا تحریک پیل کړی دی. نو دغه ګوندونه کولای شي چې پر حکومت لږ دباو پرېشر واچي. او بل دلته دا یو خبره کوم چې دا د فارم 45 پنځه څلوېښت او اووه څلوېښت دا هم لویه مسله دلته جوړه کړې ده. هغه په دې کې ستاسو یاد کاکړ سره په خوا چې د اسمبلی غړي رالو نو هغه به بیا شور کوي د حکومتي جماعتو چې کوم غړي وو. دلته چې اوس دی دا وای چې ماته وزارت راکه یاد راکه نو هغه ورته چې یار ته خو دا پنځه چل د وو چل ویشت والا کړه پنځه چل ویشت والا
غور ورکی
دی بلش په غور مرکه او هغه پرشر نسی برداشتول. نو برته دی قرار کښینی ځکه پر دوه سټانو باندې برته ریپولینګ دا د کیږي په بلوچستان کې. نو نور تم دا ول کیږي چې کته شور کوي نو برته بستا پرالکه ریپولینګ کیږي او بیا دا انتخابات په دویم مار کیږي. نو د دې نقصان چې دی و عام ولست ډیر زیات دی د کابینې د چکم ځند دی، خاص کر په محکمه تعلیم کې په حد کې. او بل را دي تر اوسه د ټول صبح د بلدیاتي انتخابات تیر کال سوي دي او لیکن د کوټ انتخابات چې دي هغه نه دي سوي.
مننه نایب ترين سب یو منټ وخت لرو غلام د سګر سب کتا سودار تو اس په خیبر پښتونخوا کې هغه ګوندونه تاسو مولې چې تیر کې انصاف ډیر زیات سیټونه ګټلې دي، هغه چې لګي ګټلې دي او بهر دي د اسمبلی، هغه یو رول لوبولای سي تاسو ښکار کنه هغه هم دغه سي دي لکه څنګه چې ایوب ترين د بلوچستان غا تشریک؟
بالکل اشته دی جی. اوس مثال په تور کال شپږ میاشتې چې د دې کارکردګي وګوري چې د دې صحیح طریقې سره ډیلیور نه کړی شو نو اپوزیشن به خامخا بهر روزي، خپل د بجټ کې به پتو لګي، اپوزیشن به روزي پرېشر به بلکې خلکو ته ځان رسي چې دې څه وکړه زمونږ لپاره.
غلام دستگیر صاحب ستاسو او یبترین صاحب ستاسو چې په دې باس کې برخه وخت هم دومره خوشاله اوسئ، ډیره مهرباني، خدای پامان. دا او د مشال تورنلاندی چې په کیمو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا حکومتونو د کارګردګۍ او فعالیت جاج له شنن کې غلام دستگیر او خبريال ایوب ترين سره اخستلې بحث پایته ورسېده. ما عبد الله کاکړ ته اجازه راکې په مخمشه.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
پسلور نیمو بجو
هارون باچا هنری گڑے
پپنزو بجو